السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې دي نن د خالي ورځ او د 2019 کال د جولای 8 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت خګونه هم لرو اوریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له پاکستان سره د 125 میلیونو ډالرو منځوري ورکړه د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ عبدالله ننګیال نن له بند خلاص شو په روسیه کې پولیسو د اپوزیشن ګڼ مشران تر مظاهرو وړاندې نیولې د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شپاړه جنگي الوتکو د تخنیکی امنیت د پروګرام په لړ کې پاکستان ته د 125 میلیونو ډالرو منځوري ورکړې ده د پاکستان سرکار رادیو پر خپل ویب پاڼه نن لیکلي چې د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ادارې په دې لړ کې اړین اسناد کانګرس ته سپارلې دي پاکستان د امریکا حکومت ته درخواست کړو چې د شپاړه جنگي الوتکو د پروګرام لپاره د لدوی سره فنی او تخنیکی مرستو لړۍ ته دوام ورکړي سو دوی وکولای شي چې د سولې د راوستلو لپاره خپل عملیات جاري وساتي امریکا پاکستان سره د دغو تازه مرستو اعلان دغه هیواد ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته کړی د پاکستان د وکیلانو ټولنې یا بار کونسل نن په ټول ملکی پر کاربندۍ لاس پورې کړي وکیلانو د پاکستان د سپریم کورټ د دوو قاضیانو فایز عیسا او کریم خان اغا پر ضد د حکومت لخوا د مالی شتمنیو د پټولو د دوسیو جوړولو له وجې د کاربندۍ پریکړه کړي وکیلان وایي حکومت د یادو قاضیانو خلاف ریفرنسونه یا دوسیې واپس واخلي کنه نو دوی به د احتجاج او کاربندۍ لړۍ روانه وساتي د پېښور های کورټ بار کونسل مشر عبداللطیف افریدی وایي حکومت د قاضیانو خلاف د دا ډول ګامونو د اوچتولو له لارې غواړي پر عدلي بندیزونه ولګوي هلته په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادي غړی علي کاکړ داسې وایي
نن چې دا احتجاج موږ کړی دی هغه هم د دې یو کړی ده سی وای اداره راولړاږي هغه د موږ په جوړشری په اداره کې مداخلت کوي دا حمله موږ پر اداره باندې ګڼو نو د دې لپاره موږ داسې کوم حکومتي ریفرنس دی په دا ریفرنس زموږ سخت غندنه هم کوو او سخت خلاف یو
د پاکستان مرکزی حکومت په مې میاشت کې د ولسمشر عارف علوی په حکم د سپریم کورټ د دوو قاضیانو خلاف په سپریم جوډیشل کونسل کې ریفرنسونه جمع کړو پاکستانی چارواکو نن په کوهاټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر عبدالله ننګیال خوشې کو نوموړی دوه میاشتې وړاندې امنیتي ادارو په افر ټانک کې نیولی او بېلابېلو جیلونو کې ساتلو عبدالله ننګیال له خوشې کېدو وروسته نن مشال لړیو ته ویل په زندان کې ورسره ښه سلوک نه کېده
پولې په وړو چکو شه بند کړي وو چې نظر بندو ټلیفون را باندې بندو ملاقات را باندې بندو اخبار را باندې بندو هر قسم سہولیات په موږ بند کړي وو
عبدالله ننګیال د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې پر ضد له احتجاجونو وروسته نیول شو د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ شمېر نور مشران هم دا مهال د پاکستان په بېلابېلو جیلونو کې د بند شپې تېروي چې پکې د قومي اسمبلۍ دوه غړي علي وزیر او محسن داوړ هم شامل دي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ترمنځ پرون د ټلیفون له لارې خبرې شوې چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو څانګو کې د دواړخیزو همکاریو د زیاتولو ټینګار شوی دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې کړې د پاکستان سرکار رادیو لیکي چې ولسمشر اردوغان په پاکستان کې د ترهګرۍ په وروستیو پیښو د خواشینۍ څرګندونه هم کړې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې موقع ویلي ولس او حکومت اسلام آباد ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر ته سترګې په لار دي وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې د 2019 کال په جنوري میاشت کې د ترکیې دوره کړې وه د میرمنو د حقونو یو افغانه فعاله جمیله افغانی وایي د طالبانو سره د سولې د پروسې او په نورو مهمو پریکړو کې باید د افغانو میرمنو نظر هم واورېدل شي ځکه چې دا پریکړې د دوی پر ژوند اغېز پرې باسي جمیله افغانی د څرګندونې پرون له کابله د ویډیو کانفرنس لاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي نو موري له امنیت شورا نه غوښتل د خبره دی باور کړی چې افغان میرمنې د سولې په پروسه کې د مذاکره کونکو په هیڅ برخه واخیستې شي دا په داسې حال کې ده چې هلته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر لیکلی چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې کړي. په دې ملاقات کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر او نور چارواکي هم موجود وو. نن په مسکو کې د اپوزیشن ګڼ مشران مخکې تر دې چې دوی د حکومت ضد په مظاهره کې برخه واخلي د پولیسو لخوا نیول شوی دي. راپورونه وایي د روسیې په سر ښار کې نن د مظاهرو د مخنیوي په موخه زیات شمېر کې پولیس موجود دي. اپوزیشن ګوندونو د جولای 8مې مظاهرې وروسته لغ اعلان کړی وي چې د مسکو چارواکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د مخالفو ګوندونو امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړل. لږ تر لږه لس کسان نن د پولیسو د لاریون له پیلېدو وړاندې ونیول چې پکې سلور د خاروالۍ د انتخاباتو امیدواران هم شامل دي. د مظاهرې د روسیې د اپوزیشن د تر ټولو مهم سیاسي فعال الکسی ناولنی لخوا غوښتل شوی. هغه ویلي و مظاهرې به تر هغې دوام وکړي چې د رد شوو امیدوارانو نومونه په انتخاباتي فهرست کې شامل کړل شوی نه وي. د ایران انقلابی ګارد وایي چې تیره ورځ د عراق سره په پوله د یو شمیر انقلاب ضد یاغیانو سره په نښتو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د ایران نیمه سرکاري اژانسونه لیکي چې دا پیښه په کوردستان صوبه کې مخې ته راغلې ده. راپورونه وایي چې په نښتو کې د انقلاب ضد کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو شمېره یې نه ده ښودل شوې. همدارنګه د هغوی له منګولو یوه اندازه وسلې هم د ایران اسلامي انقلابي ګارد ته په لاس ورغلې دي. ایراني چارواکي وایي له نښتو وروسته د انقلاب ضد یاغیان له یادې سیمې نه تښتېدلې دي. د ایران په کوردستان سیمه کې تر دې وړاندې د ایراني سرتیرو او کورد ملیشو ترمنځ وخت په وخت جګړې شوې. دا او تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا هار او د کرنسي بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپیا اتیا پیسې اخستل کیږي او 1650 روپیه دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1098 روپیه اتیا پیسې او 1099 روپیه اتیا پیسې. یو ایرو 1080 روپیه 50 پیسې او 1088 روپیه 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 340 روپیه 40 پیسې او 340 روپیه 60 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپیه 50 پیسې او 240 روپیه 10 پیسې. یو افغاني 1 روپیه 490 پیسې او 1 روپیه 690 پیسې او 240 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخستل کیږي او 201 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعت کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 6، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال رادیو خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واوري امریکا پاکستان ته د اف 14 الوتکو د پروګرام په برخه کې 1.5 میلیونه ډالرو د مرستې منظوري ورکړې ده.
قدم دا بل دا دے کہ گورا پاکستان اور امریکی تعلقات تو نن کو نہ شروع کی گی. بل دا دے کہ امریکی مجبوری تھا افغانستان کے امریکی جنگ ہوا رہا.
د پاکستان بار کونسل وکیلان غوښتنه کوي چې د جج قاضي فایز عیسا او جج کریم خان هغه پر ضد دار کړل شي بي رفرنسونه دي واپس واخیستل شي. د وزیرستان د ځوانانو ټولنې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتلي چې علي وزیر او محسن داوړ د زر تر زره خوشي کړل شي او 19 پروګرام جمهوري غږونو کې د عصمت شاه جهان په سیاسي مبارزه خبرې کوي.
دغه رنګي خو مطلب هر وخت به کال کې دوه درې ځلې خو بس حوالات پتلل عام خبره وه. دا څنګه ما عملي سیاست کړی دی هر وخت به داسې
د مشال تر څنګ دی. تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د هغه هیواد د اف 14 الوتکو د پروګرام په برخه کې 1.5 میلیون ډالرو د مرستې منظوري ورکړې ده او د دې ممکنه خرڅلاو په برخه کې کانګرس ته درخواست هم لیکلې ده. دا له هغې وروسته ده چې وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 2 له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات وکړ. دا چې د دې 1.5 میلیون ډالرو ډالرو د ورکولو د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د دوره با د دوه هیوادونو په اړیکو ساغیز وکړي. په دې اړه زموږ همکاري انیس هاشمال له ځینو سیلونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د اف 14 الوتکو د تکنیکی او لاجستیکی مرستو لپاره د 150 ملیون ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویبپاڼې او د پاکستان سرکاري رسنیو د جولای په 20 ویلي، د امریکا امنیتي همکاري ادارې د دې ممکنه خرڅلاو لپاره د جولای په 26 کانګرس ته درخواست لیږلی دی. دا له هغې وروسته ده چې د جولای پر 20 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واشنگټن کې له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات وکړ. دا چې د امریکا لخوا پاکستان ته د مرستو ورکولو د وزیر اعظم عمران خان الته سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو څه اغېز وکړي. کارپو منصور اکبر کندي مشال ریډیو ته وویل که هم د وزیر اعظم عمران خان قومي تګلاره ډیره ښه نه ده، ورسره د سیاسي ګوندونو اختلافات هم زیات دي، خو د نوموړي بهرنۍ پالیسي په کامیابۍ سره پر مخ روانه ده.
عمران په خپل وزټ کې داد باندې زور نه ځای چولای، نه امداد نارواله ده، دا افیکټ دی آف دا لائنز کو دا کی سستا کرنا کہ پاکستان تا امداد پہ چار دا قدم کو خ قدم دا بل دا دے کہ گورا پاکستان امریکی تعلقات نو نن کو نہ شروع کی گی بل دا دے کہ امریکی مجبوری دا
دا پاکستان او امریکا ترمنس پرستیو کی اڑی کی خرابی شوی وی. دا امریکا ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ پر پاکستان تور پوری کڑو چہ دا وسلوال ڈلو خلاف پری کندے گا منہ نہ پورتا کوی او لدی قبل دے ہوا تا پوسیم رستے ہم بند کڑے. دا پاکستان فوج بے اوائی دے تراگرے خلاف جنگ کی لوی قربانی ورکڑی دیو وسلوالو پر ضد بے لتوپیره کاروائی کبھی. د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان بیا مشال ریډیو ته ویل د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 الوتکو په مت کې د 150 ملیون ډالر ورکول به د کیری لوګر بل او د دې پترس کې له جمهوری حکومت سره مرستې کولو په سر د شوو ژمنو خلاف ورزي وي. نوموړی وایي
اختر کڑے سے چې پاکستان کے زمون فوج چرے جمہوریت کا ڈیموکریسی کا نقصان رسائی مارشل لا راوستو کوشش کی نو پاکستان فوجی مدد چرے آگا بند کرے سی خو سیویلین مدد بن بندی ماتا دا سے لگی کہ اگر کیری لوگر بل چرے داد آگے نفی اشوا وسا کاری دا کہ عمران خان سرا زمون کمانڈر ان چیف ہم چلو اور دا اصل کی دا ٹول معاہدے کی کمی شوی دی نو دا پاکستان الف دپارا نہ دی شوی دا معاہدے کی کمی شوی دی خبر یہ تری کر دی دا زمون اسکر دپارا شوی دی.
دا پاکستان سرکاری رسنیو تر مخه دای هواد حکومت ل امریکای حکومت او قراردادیانو د تکنیکی او لوجستیکی مرستو ترڅنګ د اف 16 الوتکو په برخه کې په دوامدار توګه د ملاتړ ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د خرڅلاو بعد د امریکا ټیکنالوژي خوندي کولو سره د واشنگټن بهرنۍ پالیسي او د هیواد ملي امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو د پاکستان بار کونسل په درخواست نن په ټول ملک وکیلانو کاربندیز اعلان کړي. دوی له حکومت غواړي چې د سپریم کورټ د جج قاضي فایزي سا او د سن های کورټ د جج کریم خان آغا پر ضد دایر کړل شوی ریفرنسونه دي بیرته واخلي. حکومت په دې دوو ججانو تور پورې کړی چې په بهر ملکونو کې شتمنۍ او جایدادونه پټ کړي دي خو باید چې د دوی پر ضد کاروایی وکړل شي، خو دغه ججان بیا دا تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
په دې اړه د پېښور هایکورټ بار کونسل مشر او وکیل لطیف اپریدی مشال ریډیو ته وویل د حکومت د دې ریفرنسونو دا ماننه ده چې په عدلیې بندیزونه لګول غواړي او د فشار لاندې یې راولي.
قاضي فایزي شاه ډېر ایماندار جج دی، ډېر انډیپېنډنټ جج دی، اسټابلیشمنټ والو چې ګبراو دي په اسلام آباد کې کنونشن هم دی. د دې لپاره دا موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو وکیلان ټول د کنټري په ټول ملک کې اړتیا لکو بایکاټ وکړو او د حکومت
ہم داشن پہ اسلام آباد کی یو بل وکیل عبدالرحیم خان ام پدی اڑ مشال ریڈیو تا اوے
کنا دا غلط کیو کر وکیل ہم نشی پیش کے دلائے بھائی نو پدی وجہ پاکستان بار کونسل اسٹرائک اعلان ہو کی نو ٹول وکیلان اور طلعت کم نمائندہ تدریبوں نے دیگی پابندی کیا با پادارتنوں کے نپیش کی
دروان کال دمائی پو میاشت کی وفاقی حکومت دا صدر ڈاکٹر عارف الوی پا ذریعہ دا سپریم کورٹ دا سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ اور دا سندھ ہائی کورٹ جج کریم خان آغا پر ضد پر سپریم جوڈیشل کونسل کے حکومتی ریفرنسوں جمع کرے وہ چپکی یہ پدوی طور پورے کرے وہ چدیپ باہر ملکوں کے اشتمانے یا اساسی پٹی کڑی اور ددوی پر ضد دے دار ٹیکل دو سوا نہ ترلان دے کاروائی وکڑے جی بل پلو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دغ طور رد کری اور دائی بے اساسا گرز ولی سرات ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدونکو څنګه تاسو او واورید د سپریم کورٹ بار اسوسییشن پر غوښتنه د سپریم کورٹ د جج قاضی فائز عیسیٰ د ریفرنس پر ضد نن په کوټه او بلوچستان په نورو برخو کې د وکیلانو کاربندیز او احتجاج ته په دې اړه له کوټه څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین نور تفصیل راکوي
په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې وغړي علي کاکړ ایډوکیټ او مشال ریډو ته وویل حکومت ته پکار دی چې سم د لاسه د سپریم کورټ د جج قاضی فایزي صاحب په ضد ریفرنس بیرته واخلي
نن چې دا احتجاج موږ کړی دی هغه هم د دې یو کړی دا سی وای اداره راولاړه شي هغه د موږ په جوړشري په اداره کې مداخلت کوي او د قاضی فایز غوندي ایماندار او نفیس شخصیت باندې هم دا حمله کوي دا حمله موږ پر اداره باندې ګڼو نو د دې لپاره موږ داسې کوم حکومتي ریفرنس دی په دا ریفرنس موږ سخت غندنه هم کوو او سخت خلاف یو
بلې خواته د وکیلانو د احتجاج له امله هغه خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي د چا چې نن په عدالتو کې کیسونه لګېدلي وو په دې ترڅ کې به غوښ شو و ځینو سایلانو ته
منظور احمد د کیل عبدالله سره غلی یم نن زما پیشو زه د کیل عبدالله څخه د کار د کیل عبدالله سره لم موټر مې تقریبا په 4000 روپۍ کرایه کوي پر لارې ټرافیک جام جام اوس را ورسېدم چې رالم بدلې کچاري نو وکیل ستا نه چې نست تکلیف دی وجبته بیا د دې په موټر کې زو 3000 د مست کرایه لګیږي مو ډیر په مشکل حالات کې
زمانم عجب خالق د بوستان اوسیدون کې مزه سلته مې کې سونه دي کې سم دي دیوانی کې سم په دم ځکه ته آزاد اوس دا له ټول رازو راسو سار کله کله پریشانه نه دي د چټي چې کله مطلب دغه 48 کله د وکیلانو 48 کله د ججان صاحبان نه کله
زمانم ریاض احمد گرگناڑی کٹ سرا تعلق دے نن والا ہر روز مجھ رازو دا وکیلان ہڑتال دے مجھ ڈیر مسئلہ مسائلان حصہ مجھ پریشان مجھ سنگھ کو گورنمنٹ سرا اپیل کوم دا چش معاملہ دا خپل معاملہ خپل ختم ہو کے
دل دا خبر دا دا ونی ورد چ دا سپریم کورٹ دا جج قاضی فائز صاحب از پر صدارتی ریفرنس وکیلانو سخت ر دے عمل شکار کڑی دی خود وزیر اعظم پاکستان دا اطلاعات و لپار سلاکاری میرمن ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ویو نی لمخه پ اسلام آباد کی دا یو خبری کانفرنس پر محل دا دا ریفرنس پا اڑ ویلو چار کس و قانون تا جواب دے دے کاغ خبریال سیاستوال یا ہم ججوی
مشال ریڈیو ہر ورځ د سحر لنه ہو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خبريږي منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15255 کیلو هرتز
اوریدونکو د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر عبدالله ننګیال نن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې خوشی کړل شو نوموړی شاوخوا دوه میاشتې په بیلابیلو زندانونو کې تیرې کړې زموږ همکار بوریوال کاکړ تر خوشی کېدو وروسته له عبدالله ننګیال سره مرکه کړه په پیل کې ترې پوښتلی چې د څنګه ونیول شو او بیا څنګه خوشی شو عبدالله ننګیال وایي
دی خان جیل نه چې اخلاص هم نو دی خان پولیس ونیولم چې وارنټ یې درپسې نو بیا چې دی خان پولیس نه څنګه بغه شپې غته ورنم کوارټ پولیس ته کوارټ والو راوړم نو څلور ورځې په جیل کې وساتلم غیر قانوني په خپل تانې کې وساتلم نو هغه باندې کوشش کوم چې پیارم پی درش کو نو بیا نن پیش کړم او نن مو بیا وارن خارج شو دا مال اوس بهار یم دا تقریبا دوی میاشتې مو په جیل کې تیرې کړې. پنځه جیلونه را باندې وکتل، بنو، ټانک، ساوت، ډی خان جیل، کوار جیل.
دغه دوی میاشتې چې تاسو تیرې کې، دا تاسو کله په تفصیل راته ووایاست چې کوم جیل کې څومره واست او څوک در سره و د پښتون ژغورنې غورځنګ نور ملګري؟
اول خو زه په اختر په درېیمې ورځې باندې ونیولم ټانک نه، نو بیا په ټانک ایف آی آر ور باندې، نو هغه دوه ایف آی آر چې ضمانتونه وشو هلته ما سره ادریس پښتین و، بیا زه وته یوړم ساؤت ته یوړم، ساؤت چې په ایف آی آر ور باندې هلته بیا ټانک جیل ته راوړم چې هغه ضمانت وشو، نو بنو ته یوړم. بنو کې بیا مونږ سره دې ټیم شي مولا طاهر هم راوړی، قاضی طاهر او بنو ته چې راوړو، هلته بیا چې تمه ریپور ملګري راوړي وو، سمت خان، ندیم اسکر، نور احتشام زرما، نور ملګري چې کم ملګري ریپور نه راوړي وو بنو ته، هغه سره ومه پنځه شپې مالته وکړي، بیا واپس ټانک ته یوړم. بیا مو ټانک شي څو شپې چې وکړي، نو چې کله دوی خبر شو چې دا خو ضمانتونه کېږي، نو بیا ډېر په جابرانه طریقې باندې غیر قانوني ماته تری ایم پی او راکړه. تری ایم پی او د انګریز کوم تور قانون لاندې، زه په تری ایم پی او شی ومې از جیل ته ولېږم. د خان ته سیاسي بند باندې ولې چې هلته الیکشن روان و، هلته پی ټی ایم باندې هغه بدر ودر راغلی و، هلته خر کمر واقعه و، دا ټول سیناریو چې وکتله نو دوی مجبور شو چې زه په تری ایم پی او شی ولېږم د خان ته. نو تری ایم پی او په د خان شي چې ومې از پوره شوه، پوره لا نه و چې دوه ورځې اولې دوه بله تری ایم پی او اکسټینشن را پسې راولل شپې تور ورځې پار. نو هغه په پېښور هایکورټ کې موږ چیلنج کړی و، نو هلته نه ضمانت راغلی چې ضمانت راغلی په 18 تاریخ ضمانت راغلی. نو بیا شپږ ورځې زه ډی سي خپل هغه ذاتیات یا چا اشاره یا پته نشته چې ما په سر باندې چا سره ډیلنګ کړی، نو هغه الیکشن و 20 تاریخ باندې، بیا زه 24 تاریخ ته راوستلم چې څرنګه د خان جیل نه هغه ته راوتلم روډ ته، هېڅ چو سه بلار و د خان سي چو چې هېڅ دا جانو قانوني جواز د سره نه و چې ما دې ونیسي، خو زه د خان سي چو ونیولم. کوارډ پولیس نو ورسره زه د خان تانې ته یوړم. ما په 24 تاریخ شپې 2 بجې کوارډ پولیس را پسې راغله، شپې په 2 بجې را روانتم د خان، او بیا کوارډ په جرمه تانې کې سلور ورځې غیر قانوني پاتې کړم. او نن چې دې کوم وارنټ هغه خارج
تاسو ول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ نور ملګری هم راوړي وو تاسو ته، تاسو لاغو سره لیده کاته کېده ک نه پرېښو دلاستې وبلته؟
عارف او ما یو ځای وو، رحمت شاه مسعود چې اوس د دی خان چې ضمانت اوس هغه ته یوړې، موږ سره روغې تحصیل صدر ده هغه بیا هغه ته یوړې، ټانګ جیل ته اوس وړی ده قاضي طاهر مسعود سره موږ نه میلاولو. رحمت شاه زه یو ځای وو، موږ په وړو چکو شي بند کړي وو چې نظر بند وو، ټلیفون را باندې بند وو، ملاقات را باندې بند وو، اخبار را باندې بند وو، هر قسم سہولیات په موږ بند کړي وو.
سباون د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړي خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره.
اوریدونکو، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې یوت او وزیرستان پرون د جولای پر 26 د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې علي وزیر او محسن داور دې زر تر زره خوشي کړل شي. ګینې دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. دوی د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو او د حکومت او پاوس خلاف یې شعارونه هم ورکول. خو بلخوا د شمالي وزیرستان یو لوړپوړي چارواکي له مظاهرې وروسته د نوم نه ښکاره کولو په شرط مشال راډیو ته وویل د محسن داور او علي وزیر خلاف عدالتی کاروایی روانه ده او دوی د خوشی کولو توان نه لري. په دې اړه نور تفصیل د نجیب عامر راو.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړي وایي حکومت ته په قومي سملې کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر خوشی کړي کنه دوی پراخ احتجاجي تحریک پیلوي. دوی دا غوښتنه د جولای پر 26 په میرامشاه کې د یوې مظاهرې پر وخت وکړه. دا مظاهره چې په لسکونو ځوانانو پکې برخه واخیسته په میرامشاه کې د خبریالانو د ټولنې د دفتر یا پریس کلب په مخ کې ترسره شوه. د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې جنرال سیکرټري وقار احمد مشال لډیو ته ویل حکومت ته د اگست تر 3 نیټې علي وزیر او محسن داوړ خوشی کړي.
د ریاست نه دا مطالبه کی چې میش کیم پرلیمانی غړی دی دا ډیر شرم خبره ده چې میش دوړ پرلیمانی غړی په جیلې شه دی او د میش نمائندګون په جیلې شه اخر کړی میش نمائندګی دا سه کو میش دا ویای چې په 3 اگست باندې دا دی فوری رہائی وشی ہے دینا بدر رکھے سینا کو یقین کے سینا دی کنانی یہ حالات پہ بیا دا سے زوی تلوٹ ہی چھے مزید میش در نیا پہ اختجاجے بندے مجبور شی
دا پختون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او قومي سملې غړي محسن داوړ ولی وزیر د مې په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چیک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوې دي. دوی دا تورونه رد کړي دي. د پختون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او وکیلانو په وینا د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت لپاره په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د پنج شنبه په ورځ اورېدنه وه چې د قاضي د رخصتۍ له وجې د اګست تر 3 نیټې وځنډېدله. د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي ګل سادات په پرونی مظاهره کې د وینا پر مهال وویل حکومت ته بار بار د عدالتي کاروایي د ځنډولو لارې د علي وزیر او محسن داوړ د خوشی کېدو مخه نه نیسي.
همیشته غیر یسبتا د الټیمیټم ورکوي چې ګوره د علي وزیر د محسن داوړ چې دا غته دغه میرم شاد خوروي مشرون دي دغه ته تاریخ په تاریخ د ایت پراډ ورکوي تاریخ پہ تاریخ دئی تورے سے بدلاوے کادوس گرد اور تین کی تین تاریخ پر ہے تو دئی ریلیز نہ کرل دئی تخلص نہ کرل ندا دے وزیرستان خالق وے اے تو نہ سوال بائی کاٹ کو
د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې مشرانو ویل که حکومت غوښتنې ونه منلې نو دوی به لارې سکولونه او روغتونونه وتړي. خو بل پلو د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي له مظاهرې وروسته د نوم نه ښکاره کولو په شرط مشال لړیو ته وویل د محسن داوړ او علي وزیر خلاف عدالتي کاروایي روانه ده او دوی د خوشي کولو توان نه لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټ پورته کړئ.
اوریدونکو د پنجاب پولیسو د لاهور په مال روډ د اپوزیشن ګوندونو لخوا په جلسه کولو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو په ګډون د سلګونو کسانو پر ضد اف آی آر یا ابتدایي تحقیقاتي راپور درج کړی دی. د یادونه ده چې مسلم لیگ نون د لاهور ډیپټي کمشنر ته پر 15 جولای په مال روډ د جلسې کولو لپاره تحریري درخواست ورکړی وو خو انتظامی ورته اجازه ورنه کړه. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جولای 15 د انتخاباتو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ ولمانځله او جلسې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جلسې وروسته لاهور پولیسو د شاباز شریف، جاوید هاشمی، خورم دستگیر او قمر زمان کایره په شمول د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ځنې نورو مشرانو او شاوخوا 2000 نامعلومه کسانو پر ضد دوه بیل اف آی آر درج کړي چې پکې د دفعه 144 خلاف ورزي کول، د اولس املاکو او پولیسو پوستو ته نقصان رسول، مال روډ د هر قسمه ټریفیک لپاره بندول او اولسي ځایونو کې بینر ځوړندول نه علاوه یو شمیر نورې دفعې شامل کړي دي. د پیپلز ګوند د پنجاب صدر قمر زمان کایره د جمعې پورس په لاهور کې رسنۍ تویل حکومت د مقدمو د لارې اپوزیشن يرول غواړي خو د اف آی آر پروا کول په غیر دوی خپل تحریک شروع کړي او دا به منطقي انجام تر رسوي. ټول اپوزیشن ګوندونه را یوځای شوي دي، نه خو دوی موږ په پرچو يرولې شي، نه په اف آی آر او نه په جیلونو. وزیر اعظم خو ورته په خپل د کنټینر ورکول وړاندیز کړي وو او په 15 جولای تری پورم نه احتجاج هم برداشت نشو. دا قسمه ګامونو د لارې حکومت ځان نشي بچ کولای. موږ ورته بار بار دا ویلي دي چې خپل سمت دی صحیح کړي او خلکو سره چې کمی وعده کړي نو هغه به ورته پوره کول وی. بلخوا د وزیر اعظم سلاکار فردوس شقاوان د جولای پشپګیشتمه په اسلام آباد کې رسنۍ او تویل اپوزیشن ګوندونو په ملک کې انتشار خورول غوښتل خو حکومت غواړي چې یاد ګوندونه د دا قسمه سیاست کولونه ډډه وکړي. 25 جولای اولس اپوزیشن ګوندونه د ووټ د لارې مسترد کړل، نو دوی ځکه دا جلسې وکړي چې اولس ته خپل جړه فریاد ورسوي. خو باوجود د دوی شوګانې په مکمل توګه ناکامې وي او راتلونکي کال به اپوزیشن په خپلې ناکامۍ تور ورځ مانځي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک د لاهور پولیس لخوا د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړو پر ضد د درج کړای شوو مقدمو په اړه وایي،
دا ټول کارونه د یو ډېر زوړ کلتور حصه ده چې کوم د پاکستان د جوړښت نه پس سمدستي را روان دی. په دې کې خپل سیاسي مخالفین د بې آرامه کولو دپاره، تنګولو دپاره حکومتونه همیشه داسې کوي چې دغه ایف آی آرونه درج کړي. دا د یو لک د مارشل لا په وخت کې، د ایوب خان مارشل لا وخت کې، په سیاسي حکومتونو کې دا لوبې شوي دي.
د یادونې ده چې متحده اپوزیشن د زیارت په ورځ په پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټه کې جلسې را جوړې کړې وې او تحریک انصاف ګوند په حکومت یې نیوکې په کولو سره وویل ولس د غوره کړل شوي یا سلیکټډ وزیر اعظم او حکومت پر ضد تور ورځ مانځي او دغه جلسې د حکومت پر ضد عدم اعتماد دی. بلخوا حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یاد نیټه د مننې ورځ په توګه ولمانځله او د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ نه علاوه د ملک په مختلفو ښارونو کې د پروګرامونو تابعیا کړې وه.
اوریدونکو، د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لاند خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شپاړه جنگي الوتکو د تخنیکي امنیت د پروګرام په لړ کې پاکستان ته د $125 ملیون منظوري ورکړې ده. د پاکستان سرکار رادیو پر خپل پاڼه لیکلي چې د امریکې د دفاعي امنیت همکاري ادارې په دې لړ کې اړین اسناد کانګرس ته سپارلې دي. د پاکستان د وکیلانو ټولنې یا بار کونسل نن په ټول ملک کې پر کاربندۍ لاس پورې کړ. وکیلانو دا ګام وروسته لاره پورته کړې چې حکومت د سپریم کورټ د دوو قاضیانو فایز عیسا او کریم خان هغه پر ضد د مالی شتمنیو د پټولو ریفرنسونه جوړ کړ. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د 6 جولای د ټاکنو په نتایجو که د چا اعتراض وي نو هغوی د الیکشن ټریبیونل سره رجوع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کورما شمالي او جنوبي وزیرستان کې یو شمېر امیدواران چې ناکام پاتې دي اعتراضونه کوي او وایي په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. پاکستانی چارواکو نن په کوهاټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر عبدالله ننګیال خوشي کړ. نوموړی 2 میاشتې وړاندې پاکستاني امنیتي ادارو ته پر ټانکې نیولې او بېلابېلو چیرونو کې ساتلی و. نن سهار وختي د غزنی ولایت پر ابوبن ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له لوري موټر بم چاودنه شوې ده. یادې ولسوالۍ ولسوال جمعه خان ترکی د شنبې په ورځ په دې اړه مشاله لري ته ویل چې په برید کې 4 پولیس وژل شوي او 12 تنه ټپیانې د برید ذمهواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې ده. نن په مسکو کې د اپوزیشن ګڼ شمېر مشران مخکې تر دې چې دوی د حکومت پر ضد مظاهرو کې برخه واخلي د پولیسو لخوا نیول شوي دي. دا مظاهرې د روسیې د اپوزیشن د تر ټولو مهم سیاسي فعال الکسی ناولني لخوا وکتل شوي.
اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې پر لور ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور.
اوریدونکو، ستړي مشي، زه بشیر ګواخم. د جولای په 8 او 10 په قطر کې طالبانو د افغانستان بیلابیلو سیاستوالو او مدني فعالانو سره بحثونه درلودل. دا رسمي خبرې نه وي، خو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو کېدو ته د لار هواره کولو هیلې پیدا کړې دي. په همدې حال کې په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تشدد له وجې خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي او ماشومان یې له ښوونځیو راګرځولي.
خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خپه یم.
د داعش پر فعالیت او خلکو ته تې ورپېښو خطرونو باندې غږیږو، خو لومړی به پر دې بحث وکړو چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې پیل شوې خبرې به د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي. افغان چارواکو وایي امریکایان ورسره د هغه هوکړلیک متن شریک کړی چې دوی د طالبان سره موافقې لپاره تیار کړی دی. یو افغان چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه خپرولو په شرط د جولای په 8 مشال ریډیو ته ویل په دې متن کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د مهالویش افغان حکومت سره د طالبانو مذاکراتو او اوربند په اړه معلومات شته. په دې متن کې راغلي چې امریکایي پوځیان به په مرحله وار شکل هغه وخت له افغانستانه وتل پیل کړي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته راضي شي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د جولای په 9 د طالبانو سره په قطر کې په ډیرو مسایلو موافقه شوې، خو لا هم اخیری پریکړې ته رسیدل پاتې دي. دا محل ناٹو په افغانستان کې نږدې 4,000 فوجیان او سلاکاران لري چې ډېری امریکایان دي. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دې فوجیانو وستل لپاره د یو محل ویش ټاکل لویه مسله ده چې باید حل یې راوستل شي. طالبانو په پرلهپسې ډول د افغان حکومت سره لکیناسو انکار کړی. دوی د جګړې اصلي لوری امریکا بولي. افغان حکومت بیا طالبان د پاکستان سره پر اړیکو تورنی، خو اسلام آباد ادعا کوي چې دوی پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود مشال ریډیو ته ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې کېدل لویه ستونزه نه ده.
امریکایان چې دغومره خوشبینه دي، اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبانو تفاهم هم نږدې دی. کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، عمده مشکل نه رامنځته کیږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي. هماغه مشکلات چې همیشه په لاره کې خنډ و، هغه د امریکا او پاکستان مشکلات او د امریکا او د طالبانو مشکلات. د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو کلی بي خپل څو میاشتو راهیسې د امریکایانو سره خبرې روانې ساتلې دي. د افغان سیاستوالو سره هم په دې شرط خبرې وکړې چې هر څوک به په خپل شخصي حیثیت د قطر په دوحه کې د جولای د 9 او 8 په غونډه کې برخه اخلي، یعنی له کابل ورغلي کسان بعد د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. تر دې غونډې وروسته په پریکړلیک کې د تشدد کمولو خبره شوې وه، خو د طالبانو مرستیال مشر عباس تنگزی مطبوعاتو ته ویلي چې پر دغه پریکړلیک عمل ته ځکه ضرورت نشته چې کوم رسمي تړون نه دی. په دې غونډه کې برخه اخیستونکي سیاستوال عمر زاخلوال وایي بیا هم دا ناسته بې ګټې نه ده.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکاره کړل چې کوم دي. د دې په څنګ کې هغه ځایونو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لګکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی. دا ښایي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق ونکړي، د حکومت طرف استازو کولی شي چې توافق ونکړي. مګر داسې توافق وکړه معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو سوال خو مونږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواوو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې. لکه د افغانستان د ولس 33 میلیونه نفوس بهتره نسانه ده، د عام ولس نه نشته. نو هغه انسانیت هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخ ووسي. زه فکر نه کوم چې هېڅ خوا هېڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
اوریدونکو زه بشیر گواخیم او تاسو مې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د طالبانو ترڅنګ داعش هغه بل وسوال ډله ده چې د افغانانو ژوندې ګواښلې ده. دوی په کونړ ولایت کې خپل فعالیتونو ته ډیر زور ورکړي. له هغه ځای روح الله انوري اورو.
خپل کور، خپل مرتبه، خپل مرګوب سره زیات خپایم دا جنگ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه ده چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ له قمچی کلی د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې د خپل کور پریښودو ته اړ شوې ده. پلوشه د دوهم ټولګي زده کوونکي د وایي بې کورۍ سره ترې ښوونځی او ملګري ټول پاتې دي.
هلته مرتب یاره دویم صنف کې وم، هلته خپل انځورو سره لوبم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیات خپه یم، دا جنګ ختم شي.
د پلوشي خواته یو خور او یو ورور هم موجود دي، هغوی هم د خپل کور ارمانجن دي. د پلوشي مور بسپری خپل کور پسې خفه ده، وایي
ژوند هم ښه نه دی نو پردو کورونو کې زندګي ده. د ماما کور دی، دلته کورونه پاتې شوي دي، مالونه پاتې شوي دي، پنیر له سامان هم ځان سره راوړی دی. څه ژوند دی، په درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي. وو د ماما کور دی، ته کوټه ورکړې ده، د جوړه کې ژوند کوي.
سید محمد د پلوشي پلار دی، وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري، نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي.
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنګونه او لانجې وې او کونجې وې، او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو، جنګ د لاسه راووتلو. نو د کرایه وسم نه کېږي او نور مې هېڅ شي وسم نه کېږي. مالونه هم پاتې دي، بسترې هم پاتې دي، سم راوړي دي او سر رانه پاتې. ډېر فرق دی، هغه صحیح ځای او باغونه او د توتانو ښه ژوند د تېرېدو به او دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ شو چې یو دیره ده وروره، د دې خلکو هم تکلیف دی.
پلوشه او کورنۍ وایي دوی په خپل کلي کې د امنیت راتلو هیله مند دي. هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنېږي. کوچنیان به یې ښوونځي او غټان به یې خپل کرکلي او روزګار ته اوزګار شي. د قمچی کلی او تور سرک ترمنز یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري. د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده. د کونړ چارواکي تل ژمنی کوي چې د وټپور په قمچی کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوي پوستې جوړوي، خو تر اوسه لا هم قمچی د داعش یا اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسم.
اوس هم راځو 19 پروگرام جمهوری غږونو ته. د نن په پروگرام کې د عصمت شاه جهان د سیاسي مبارزې په اړه تفصیل اوري. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په جمهوری غږونو پروگرام کې ز عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړند دی. د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل لا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دورې تر 150 کلونو زیات دی. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو د امریت پر ضد جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پښتني سیاستوالي عصمت شاه جهان د مبارزې حال درکوو.
په گردش کې از به حرکت په پیړیو او پیړیو را پاسې د مخوبا رنگونو یو سلسله وه.
عصمت شاه جهان په خپل دې شعر کې کائنات په حرکت او ځان به حرکت یادوي. خو د دې سیاسي ژوند د خپل شعر برعکس د کائنات په شان تل په حرکت کې پاتې شوی دی. د پښتون سیاستوال خان عبدالولی خان د میرمن بیگم نسیم خان علاوه عصمت شاه جهان شایي هغه دومه پښتنه فعال وي چې خپل سیاسي فکر او مبارزه د زندان تورو تمبو ته رسولې ده. خو سیاست، مزاحمت، احتجاج او مظاهره د عصمت شاه جهان لپاره ځکه ناآشنا عملونه نه دي چې زیږېدلې او لوی سوی په داسې یو کور کې ده چې پلار یې د خدای خدمتګار د بانی باچا خان ملګری او مور یې مترکی سوچ لرونکې، نیکه یې د هندوستان د آزادۍ په تحریک کې د برخه اخیستو پر مهال د نیزې لګېدو له وجې مړ شوی وو. عصمت شاه جهان په 1953 کال کې د کرک په تخت نصرتی کې زیږیدلې، خو زده کړې زیاتره په کوهاټ، ټانک، واڼه او پېښور کې کړې. په 1983 کال کې د پېښور په جنا ګرلز کالج کې وه چې د پښتون سټوډنټ فیډریشن له پلیټفارمه سیاست پیل کړ او د کالج د نجونو مشره سوه. 15 کاله وروسته په ډیموکراتیک سټوډنټس فیډریشن کې شمولیت وکړ. هغه سیاست په داسې وخت کې پیل کړ چې په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق مارشال لا وه او په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد جګړه روانه وه.
کله کله زه وایم چې ما خپل ژوند کې دومره څه ولیدل چې زه سوچ کوم چې یا خدای زه دې دلته ولې پیدا کړې یم. چې کله ما ته سیاسي شعور راغلی دی زه عملي سیاست کې یم، داسې وخت نه تیریږي چې مونږ لکه جنازو ته نه ځو. نو دا ټول وخت تقریبا داسې وایه چې 15 کاله شو بس دغه های نتار جوړ دی او میدان جنگ دی دا علاقه. نو داسې وختونو کې ډېر زیات تکلیفونه مونږ ولیدل. زما والد صاحب باندې هم کله یو ځای بدلوا بل ځای بدلوا، زما سړی چې دی هغه باندې هم مصیبتونه.
جنگ، استحصال په قانونو، شذو، مذهبي اقلیتونو او ځپلسو خلکو باندې ظلمونه ختمول، د جمهوریت او یوې مترقي ټولنې رامنځته کول د عصمت شاه جهان د ژوند او سیاست مرکز وګرځیدل. د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره شعرونه، کالمونه، آرټ، سټیج، جلسه، جلوس، ویناګانی د وسیلې په توګه استعمال کړل. خو په دې مبارزه کې عصمت شاه جهان په 1988 کال کې د اپریل پر 11 نیټه هغه وخت د پولیسو له وهلو ټکولو سره مخامخ شو کله چې د اپریل پر 11 په پنډي ښار کې د پاکستان فوج د وسلو په ډیپو اوجڑی کیمپ کی د سوی چاودنی پاړه مظاهره وکړه.
د اوجڑی کیمپ چې کم بلاست وکړه دا غي خلاف مونږ یو جلوس وکړو. سهار وختي کې بلاست شو مونږه ټول خلک راوتل ځکه چې اکی هیټ سیکینګ میزایل وابه د خلکو کورونو ته تلل برچی خانه به ویشتل گاڑی به ویشتل. ماته یاد دي چې خلک په منډې والی واړه واړه ماشومان خپل بچی خلکو په سړک غورځول ځکه چې هغې بچو سره منډه نه شوه والا. مونږ 12 کیلومیټره پیدل منډه والا او د خاقان عباسی چې د پاکستان پرایم منسټر و د هغه پلار هم په هغې کې مړ شوی او ګاډي باندې میزایل لګېدلی و. نو مونږ سهار کې پروټیسټ وویستلو یعنی کې 24 گھنٹے پس اسلام آباد کے پس 0 پوائنٹ باندھے ضیاء الحق چھ دی دا د دبئی تا چھتا تلے ان دے واپس رات لو نمونگا غتا لارا بند کرا. نو بس آغے باندھے دی دی زیاد تشدد پا مونگا باندھے پا سڑک باندھے مکو او آغے نا پس سے مونگا یولس کسان مونگا انی والی نور سے را سر را گیر مونی والی پا آغے کے مونگ سر دا زما سڑے چھ دے پروفیسر شاہ جہان اغم را سر رو
د پولیسو په وهلو ټکولو کې د اسمت شاه جهان هډوکي مات شول.
چې څه وخت دنډماری شروع کړه کنه نو اسسټنټ کمشنر چې دی دیتا زما سړی ورغه پروفیسر شاه جهان ورغه ته گریوان ته لاس واچو چې دا خو مونږه موږ سره نه وسله شته نه څه شته مونږ خو صرف آواز پورته کوو. دې خلکو باندې تا ولې دا دومره شدید تشدد تکای نو دی لګېدل دې شاته نه په ډنډو باندې والو په سر باندې نو د لمنې نه شاته لمنې نه وینې څڅېدلې نو دې کته وغورځېد نو زه د پاسه سم لاسته ما چې ما وی چې دې ونه وای کنه نو دې سم ولم زم ډېر زیاته زخمی شو مد از ما سر نه وینې بېدلې وګونه مې زخمی شو او لاسونو ګوتې مې زخمی شوې. بهرحال هغه زخمی حالت کې چې دې مونږ بوتلو نو مونږه دلته کې تو ورځې په حوالات کې اوساتلو او درې مورز باندې چې دا بیا مونږه دغه ته پېښ کړو عدالت ته سیول کورټ ته راځو. زمونږه وکیل وو او زمونږه د خزو بیل او شو.
ل اوجر کیمپ به د افغانستان مجاهدونو ته وسلې لږل کېدلې خو چې کله پکې چاودنه وسوه نو تر سلو زیات کسان ووژل سو او تر 1200 زیات ټپیان سول. اسمت شاه جهان او ملګری همدا غوښتنه کوله چې جنگ او وسلې نغواړي.
مونږه مطالبه دا وه چې یو خدا چې تاسو دا جنگ کوي مونږ د جنگ خلاف یو. دویم دا چې تاسو دا وسلې راوړي دلته موي شي دي تاسو دا خرڅوي په نورو خوښو ملکونو باندې او دغه باندې پیسې ګټي او دا کیسه تاسو کوي او په ملک کې جنگ هم روان کړي دي چې الته تاسو بمونه لګي به ګلدسته خو نه را لګي. نو مونږ دا مطالبه وا چې به دا جنگ دې بند شي دا وسلې او د مرګ دا کاروبار دې بند شي.
اسمت شاه جهان تل کیڼلاسی سیاست کړی. د عوامي ورکرز پارټي یو باني مشره ده. د پاکستان په کچه د شوزو د حکومت لپاره د فعال سازمان وومن ډیموکراټک فرنٹ مشر کوي. هغه وازی د اوجړي کیمپ د چاودنی د پیښې پر ضد مظاهره کې وحل سوي او نیول سوي نه ده بلکې په مختلفو حکومتونو کې هم د مبارزې پر مهال نیول سوي او له تشدد سره مخامخ سوي ده.
دا غرنګي خو مطلب به هر وخت به کال کې دو درې ځلې خو بس حواله تطل عام خبره ودا څنګه ما عملی سیاست کړي وي. هر وخت به داسې کیږي چې به زیاد دور کې مشرف دور کې او بل څه بعد ویل غواړم چې زمونږ چې کوم سیاست دی مونږ همیشه پاکستان کې چې کوم د سکیورټي پالیټکس دی فوجي حکومتونه پاتې شوي دي یا دې علاقه کې چې کوم دغه کردار پاتې شوی دی موږ هغه خلاف همیشه ودرېدلی یو. نو کاغه امریت دور وی او کنه وی موږ دغه خلاف جنګېدلی یو نو همیشه به بس دې موږ اوچت کړو.
جنرال مشرف په 1999 کال کې د نواز شریف حکومت ختم کړ او مارشال لا ولګوله. په 2002 کال کې په انتخاباتو کول سره جمهوریت په جزوی توګه بحال کړ خو کله چې په 2009 کال کې د مارچ په میاشت کې د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودري له عہدې لری کړ نو د وکیلانو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سازمانونو د دې اقدام پر ضد یو پراخ تحریک پیل کړ. څنګه چې دا تحریک زور واخیست نو جنرال مشرف د 2009 کال د نومبر پر 8 نیټه په هیواد کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلان کړه.
مینه ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے میں نے ایک پروونشل پروویژنل خو اسمت شاه جهان او ملګری هغه لومړی کسانو چې د جنرال مشرف د دې اقدام پر ضد سړک ته راووتل.
دریم نومبر چې کوم هغه ایمرجنسی ډیکلیئر کړه دا غي خلاف هغه ورځ باندې ډیر زیات د سی ایس ګیس استعمال کړ. مونږ د مریټ مخې ته مونږ تقریبا 12 شل کسان جمع شو، سوک خان سوک راوته نه شو، دغه مونږ راوتیو. نو بس هغه باندې ډیر زیات لاټی چارج شو، بس مونږ بوتلو. او دا غي نه علاوه د ججانو په تیوریک کې ټول نه چلو شو شو د جج د انکلیو مخې ته اونګه د مریټ مخته. او دلته کې دای سی ایس ګیس چې کوم په واټری ټی کې بندې جنگونو کې بندې جنگونو چې کومه مایدې کېږي په هغه کې بندې چې تب سی ایس ګیس نه استعمال دی. دا ګیس دی استعمال کو اوسا پوری مونږه زما دا پیپرې چې کومې دي هغه نه نه کېږي. او د مشرف دور کې دومره ډنډې ما خوړلې چې ما سلور فریکچرز شي، خاص طور د لاس او د خپو. پنجاب پولیس د چې وایي په ډنډو باندې کنه لکه ما قتل چې خلکو خپل لاسونه په خپل لاس کې نیولي وو، ځوړندو دا جوړونه به مات وو او په بل لاس کې به یو لاس نیولی منډې به والي.
نن په 2013 کال کې د اسمت شاه جهان د سیاسي مبارزې عمر 15 کاله ته ورسید. د اوږده مبارزه کړې، سختي ورځې شپې لیدلې، خو سیاسي خوبونه لا هم نیمګړي دي. خو خوشبینه ده چې سیاسي مبارزه کله هم نه ضایع کیږي.
دلته کې کسان سره، مزدور سره، خځې سره، عام عوام سره، دا هر څه چې انسان ویني کنه چې سیاسي شعور لري هغه بیا ځان نشي ټینګولی چې هغه د غږ نه کرنه پورته کوي. په دې وطن کې خاص طور باندې چې سلګ ډېر انقلابي قوتونه موجود دي، هغه همدغه خلکو جدوجہد زما پشان چې کمزرګونه خلک دي، دا هغه خلکو چې کم سیاسي غلې زلي دي، هغه د وجه زارې د لاسا د یو سو انقلابي قوتونو موجود دي. کنن پښتون تحفظ مومنټ شته، ا تاریخي تور زما پشان خلکو سیاسي کار دي چې دغه په نتیجه کې دراغلی دي. دلته کې نورم ډیرم مترکی سیاسي کارکونان دي چې هغه یې جیلونه خوړلې دي، مقدمه پر باندې شوې دي. نو ماته خو یو سکند لپاره دا احساس نه کیږي چې هغه لکه لیبر لاسټ وو، یعنی کار ضایع شو. دا زموږ کار دی او چې کله پورې یم زه به دا کار کوم او سیاسي کار چرې هم نه ضایع کی.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د پښتني سیاستوالي اسمت شاه جهان د لسیزو سیاسي مبارزې او پر دې محل د ګالولو کړاونو حال واورید. د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز حال در سره شریک کړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پوری ز عبدالحی کاکړ تر تا په مخه شوایم.